آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو دریړخیزي غونډې ته د دریړخیزي غونډې نه دی د طالبان د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټه واخلي. په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین بند شه، او په سریلانکا کې په یو نخته کې 15 وسلوال وژل شوی دی.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون رئیس ویلي دی چې د سولې په بهیر کې د میرمنو د ونډې نه پرته دایمي سوله نشي راتلی. د نن سلویخ کاله مخکې په همدې ورځ د ثور په اومه په افغانستان کې د سردار داود خان په ضد کودتا وشوه.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل سره وشو.
جمهور رئیس ټرمپ د ملګرو ملتونو نه د وسلو د تجارت د تړون د وتلو اعلان کړی دی.
زما حکومت به هیڅ وخت هم د ملګرو ملتونو د وسلو د تجارت معاهده تسوید نه کړي. هیله من یم تاسو خوښ اوسئ.
د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم ما واشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سولې په اړه د مسکو درې اړخیز غونډې ته په اشاره وایي هر هغه هیواد چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کوي دوی هرکلی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغۃ الله احمدی امریکا غک سره په مرکه کې وویل هر هغه سیمه ایز او یا نړیوال اغیز لرونکی هیواد چې وغواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي باید د افغانستان د دولت مالکیت او رهبری ته درناوی ولري.
حکومت افغانستان هیڅ نوښت برای پیشبرد و یا تش بس اعلان نکرده. امیدوار هستیم طرف مقابل که طالبان است اونها هم برای آغاز مذاکرات رسمی بین افغانستان و طالبان و همچنان در مورد اتشبست ما امیدوار هستیم که به نتیجه برسیم.
د امریکا، چین او روسیه استازو په مسکو کې د غونډې نه وروسته په یوې اعلامیې کې د طالبانو نه غوښتلي و څومره زر چې امکان ولري د افغانستان د حکومت په ګډون دی د افغانانو د استازو د پلاوي سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر ویلي دي چې د سولې په بهیر کې د میرمنو د اغیزمنې ونډې نه پرته ټینګه سوله نشي راتلی. سیما سمر وایي د هیواد د نیمایي نفوس له لارې سوله نشي راتلی، او ټینګار کوي چې د افغانستان ښځې باید په دغه بهیر کې له نظره ونه غورځول شي. د سیما سمر په وینا د میرمنو د نشوالي په صورت کې به د سیاسي معاملې په ترسره کېدو په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام وکړي. سیما سمر نن د سولې په حق له د میرمنو د وړاندیزونو په باره کې وویل چې د میرمنو په نشتون کې د سولې تیرو معاهدو هم کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په دې حق له راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. د دفاع وزارت وایي د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو نه پاکه کړې ده. د دفاع وزارت پر داسې مهال د بالامرغاب نه د طالبانو د ایستلو خبر ورکوي چې په دې ولسوالۍ کې تیره میاشت د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې وشوې. دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دی چې تیره شپه د طالبانو ورستۍ ډله د بالامرغاب ولسوالۍ کې له منځه یوړل شوه، او د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د دښمن د شتون نه پاکې شولې. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د بالامرغاب لپاره نوی ولسوال او امنیت قومندان ټاکل شوی، او خلکو ته یې د دې ولسوالۍ د امنیت په اړه ډاډ ورکړی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه اوري. په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپین بند شوه دی. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د پولیو ضد دا کمپین ځکه بند شو چې د یوې هفتې نه په لږې مودې کې یو واکسیناتور او دوه پولیس چې د هغوی امنیت ساته ووژل شول. چارواکو ویلي دي چې په دې تیره یوه هفته کې نامعلومو کسانو په پاکستان کې د پولیو د واکسین په کارکوونکو درې ځله حملې وکړې. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزن یا پولیو پکې شته دی.
د پاکستان د کورنی چارو د نوی وزیر اعجاز شاه په ټاکنې د هیواد د حکومت مخالف ګوند انتقادونه کړی دي او څېړونکي وایي د اعجاز شاه د ټاکنې داسې ښکاري چې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی. اعجاز شاه د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر دی چې د یاغي ډلو سره په ژورو اړیکو درلودلو مشهور دی. د پاکستان د پیپل ګوند وژل شوی مشر بېنظیر بوټو ښاغلی شاه خپل مرګونی دښمن بللی و او اوس د پاکستان د پیپل ګوند د هغه په ټاکنې سخت انتقادونه کړي دي. بېنظیر بوټو د پاکستان د وخت جمهور رئیس پرویز مشرف ته په یو لیک کې د څلورو ملکي او پوځي کسانو نومونه لیکلي ول چې اعجاز شاه هم پکې شامل و. میرمن بوټو ویلی و چې که هغه ووژل شوه د دغو کسانو نه باید تحقیقات وشي.
په سریلانکا کې په یوه نښته کې 15 کسه وژل شوي دي. د سریلانکا د امنیتي قواوو او د مشکوکو اسلام پالو یاغیانو ترمنځ په یوه سخته نښته کې 15 تنه وژل شوي چې په مړو کې شپږ ماشومان هم دي. د دې خبر تفصیل د نوشابه آشنانه اوري.
دغه پیښه په سریلانکا کې د مرګانیو بمي بریدونو نه شپږ ورځې وروسته کیږي چې په کې 250 تنه ووژل شول. د پولیسو یو ویاند ویلي دي چې په دغه تازه نښته کې چې د جمعې په ماښام وشوه درې مشکوک ځانمرګي بریدګر هم پکې وژل شوي دي. د سریلانکا پوځ هم یو اعلامیه خپره کړې او ویلي دي کله چې امنیتي ځواکونه د یاغیانو د پټېدو ځای ته نږدې شول درې چاودنې وشوې او بیا نښته وشوه. مقاماتو دا هم ویلي دي چې په دغه ځای کې په زیات اندازه چاودیدونکي مواد ساتل کېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. وسلوالو یاغیانو د سوریې په شمال کې 12 عسکر وژلي دي. د حیات تحریر شام په نامه وسلوالې ډلې چې د القاعده د شبکې سره تړاو لري نن سهار وختي د حلب په ولایت کې په حکومتي ځواکونو برید وکړه. د ډلې ادعا کړې ده چې په برید کې یې 40 عسکر وژلي دي، خو د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په سوریه کې د جګړې په حق له معلومات راټولوي وایي په برید کې 12 عسکر وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. په دې برید کې و یاغیان هم وژل شوي دي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی په نظر کې لري چې شاوخوا 309 عسكر د مکسیکو سره د ملک جنوبی سرحد تواسوي. د پینټاګان نطاق چارلی سمرز ویلی دی چې د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان لا تر اوسه پورې د اضافي عسکرو په حکله د ملي امنیت درخواست نه دی امضا کړی، خو هغه توقع لري چې امضا به کړي. سمرز ویل په دې پیشنهاد کې په موجوده پالیسۍ کې دا تعدیل شامل دی چې عسکر د مهاجرو سره د ارتباط نه منع کوي.
او روسي خبر دا چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي ک د اوکرين د نوي رهبر سره یې وکتل. د اوکرين په ختیځه برخه کې به په موجود بحران ورسره وغږیږي. ولادیمیر پوتین او د اوکرين منتخب جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي تر اوسه د غونډې د پاره نیټه نه ده ټاکلې. پوتین نن د شنبه په ورځ په چین کې په وینا کې وویل غواړي د دې بحران په باره کې د زيلنسکي په دریز هم پوشي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ویلی دی چې د سولې په بهیر کې د میرمنو د اغیزمنې ونډې نه پرته دایمي سوله نشي راتلی. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د بشری حقوقو کمیسیون مشر سیما سمر وای د هیواد د نیمای نفوس لدار سوله نشی رامنځته کیدی او ټینګار کوي چې افغان میرمنې باید په دغه بهیر کې څنډه ته نشي. د نوموړي په باور د میرمنو په موجودیت کې د یوې سیاسي معاملې په ترسره کېدو سره به په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام پیدا کړي. اغل سمر د شنبه په ورځ د سولې په اړه د میرمنو د وړاندیزونو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې د میرمنو په موجودیت کې د سولې په اړه تیرو معاهدو هم کومه نتیجه نه ده ورکړې.
درخواست خانم ها د گزارش امی است که اینا میخواین که حضور
دا وایي. په دغه راپور کې د میرمنو غوښتنه دا ده چې د سولې په ټول بهیر کې له پلان جوړونې څخه بیا له طالبانو سره تر خبرو پورې او همدارنګه د توافقنامې په تطبیق کې باید اغیزمن او رغنده ونډه ولري.
طالبا صورت میگیره و همچنان در تطبیق توافق نامه باید حضور موثر داشته باشه.
نوموړی ټینګار وکړ کچیر د سولې خبرو کې د جګړې د قربانیانو په اړه پر عدالت غوښتنې سترګې پټې شي میرمنو ته دغه خبرې د منلو وړ نه دي. سیما سمر د دې تر څنګ د عدالت په پام کې نیول، د بشري حقونو د ارزښتونو ساتنه، د سولې خبرو جزئیاتو له میرمنو سره شریکول، د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام څخه دفاع او اوربند سولې بهیر کې د افغان میرمنو د اساسي غوښتنو په توګه یاد کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر همدارنګه ټینګار وکړ چې د سولې د توافقنامې تر لاسلیک کېدو وروسته د جګړې د بیان پیلېدو په اړه باید ضمانتونه موجود وي. د سولې عالي شورا ویان جاوید غفور به امریکا غږ ته وویل چې دغه شورا تل په دې ټینګار کوي چې د سولې په اړه ټولو مذاکراتو کې ښځې ګډون ولري او په ټوله کې د همه شموله مذاکراتو سي.
تاسو ته معلومه ده چې د سولې علي شورا په دې باندې ټینګار کوي چې کله د سولې خبرې اترې کېږي په دې کې باید د ټولنې خصوصا د افغانستان ټول اقشار ټول وګړي برخه واخلي. همدا اوس هم د سولې جریان کې یو ښه بېلګه ده چې دلته 30% ونډه چې د مېرمنو لپاره ده، یعنې په ټولو عرصو کې د مېرمنو ځوانانو د دې ټولو ونډه چې ده د سولې په خبرو کې د سولې علي شورا په دې تاکید کوي او د سولې علي شورا د سولې مذاکرات همه شموله او همدارنګه د ټولو اقشارو د نظریاتو پوښتنې غواړي.
سیما سمر پر داسې مهال د سولې بهیر کې د مېرمنو پر اغېزمنې ونډې ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه کې افغان مېرمنو ته 1.5% ونډه ورکړې ده. افغان حکومت د دې تر څنګ د دوحې د بین الافغاني کنفرانس په 250 کسیز نوملړ کې 450 مېرمنې شاملې کړې وې چې د ګډونوالو د شمیر د زیاتوالي پر سر د ناندریو له امله وځنډېدې.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د سولې د پاره د روسیې، چین او د امریکا د ځانګړو استازو غونډه چې په مسکو کې جوړه شوې وه پای ته رسیدلې ده. درې وړو هیوادونو د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو ټینګار کړی دی او د افغانستان حکومت هم د غونډې د پریکړې هرکلی کړی دی. د مسکو د غونډې پریکړې ته په کتو سره اوس طالبانو ته د حکومت سره د خبرو دپاره څه ډول فرصت برابر دی؟ د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د دې پوښتنې جواب کې داسې ویل.
د مسکو کانفرنس نه یوازې د مسکو کانفرنس بلکې په ټوله کې اوسنۍ فرصت د ټول راتګ لپاره ډېر زیات لای چانس دی، هم د طالبانو لپاره، هم د افغانستان د حکومت لپاره او هم د امریکا او نړۍ لپاره. مګر تلاش باید دا وشي چې له احساساتو کار وانخیستل شي. طالبانو ته داسې یو څه ویل چې د هغوی د تمایلاتو خلاف وي بل دې چې هغوی ته قناعت ورکړل شي معنا نه لري. نه یوازې دا چې طالبان باید په خپل دریس کې انعطاف راولي او د افغانستان د حکومت او یا هم د افغانستان د ملت سره کېني، د افغانستان حکومت باید تلاش وکړي چې سوله سیاسي نه کړي، سوله افزاري نه کړي، په عین وخت کې خپل نقش دی او حکومت په حیث باندې تمثیل کړي. نشي کېدای چې په کور نه مخالفتونه وي، نشي کېدای چې د افغانستان د حکومت او د سیاسي اپوزیشن ترمنځ مطلق مخالفت وي او بل طالبان وغوښتل شي د افغانستان د حکومت سره کېني. نو فرصت شته دی ولې کار غواړي بعضي اصلاحات ضرورت شته چې هغه نشته.
بله، فکر کوي چې د نړۍ سترو هیوادونو چې د مسکو په غونډه کې ګډون کړی او د طالبانو نه غوښتي دي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي، آیا دا غوښتنه پر طالبانو د فشار یو وسیله کېدای شي چې دوی بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي؟
پر طالبانو باندې هم په سیاسي لحاظ باندې، هم په ډیپلوماټیک لحاظ باندې او هم پر وانګلی لحاظ باندې اثر غورځولی شي. ولې په دې زمان کې دا هم مهمه ده چې لومړی امریکا او د افغانستان حکومت چینایانو روسانو ته قناعت ورکړي چې دوی لکه تیر 13 کال د لکه څنګه چې په جګړې کې هیر شوی یو په سوله کې نه هیر کیږي. اوسنی قرن کې اوسنی حالات کې موږ نه تضرر کولای شو او نه د یو هیواد ډیرو اخلاقي سیاست د تمثیل هله کولای شو. بهتره دا ده چې امریکا چین روسانو ته وویل چې کسوله راځي تاسو پکې بهر نه پاتې کیږي، کسوله راځي ستاسو ملي منافعو ته تاوان پکې نشته دی، بلکې دا یو کښتۍ ده ټول پکې سوریږي او ساحل ته رسیږي. نو درې وړ هیوادونه مهم دي او دغه تفاهم مهم دی. ولې دغه تفاهم عملي کول بیا نو جلا بحث دی او جلا مرحله ده چې عمده رول پکې د امریکا حکومت قبول شي او زموږ خلاف امداد شي تمثیل.
بله خادم صاحب، افغانان د سولې نه وروسته د جګړې د بیا نه پایلېدو ضمانت غواړي چې کله سوله کیږي باید دا تضمین شي جګړه بیا پایل نشي او سوله پایدار او باثباته سوله. اوس پښتنه دا ده چې په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه دا تضمین څوک کولی شي چې افغانستان کې به که سوله راشي نو د دې وروسته به جګړه بیا نه پایلېږي او سوله به پایدار وي؟
زما یوازې تضمین خبره کوم بلکې د ناظرینو خبره کوم. دغه د سولې ټوله مسله بهیر او معامله باید دوه برخې وي. یو پکې یو شمېر هیوادونه پکې باید ناظرین وي او یو شمېر هیوادونه پکې باید متضمنین وي. د سیمې بعضې غړي هیوادونه حتی د چین، امریکا، ایران، هندوستان، پاکستان په شمول باندې د اسلامي هیوادونو کانفرنس غړي هیوادونه مثلا قطر، سعودي عربستان، د دغه هیوادونه یو یو هیواد دی، دغه سیمونه یو یو هیواد ناظر په حیث باندې، ولې د متضمن په حیث باندې کېدای شي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي او په عین وخت کې 15 غړي چې دي هغوی د دغې ټولې معاملې دغه څه ته هم څاري او په یوه وخت کې ځینې مو کې هم په طالبانو نه دغه څه بارزښت او 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 باوري زمرتونه واخلي او هم د امریکا هم د افغانستان حکومت چې دوی کې چې ته خپل وادي ماتي نو د کوم نتایج سره خپل سر مخامخ کیږي نو فکر کوم چې ناظر او متضمن دوه ضرورت
ډیره مننه خادم صاحب کوم ودان
کوم ودان
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 2.89 اف ام 3.15
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استډیو نه اوري. د نن یو سلوی خاله مخکې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور په اومه په جمهور رئیس سردار داوود خان کودتا وکړه. د کودتا نه وروسته راپیدا شوې جګړه اوس هم په شدت روانه ده او هر ورځ پکې افغانان وژل کیږي او زخمی کیږي. د کودتا عوامل څه وو؟ څنګه کودتا وشوه؟ اولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ د ازادي رادیو خبریال په دې حق له رپورت برابر کړی دی.
دا ټیک هم غوړز د چې د ډیرو په ګومان د افغانستان د بدبختی پیل درې سوي. یو څلوېخ کال وړاندې د 1155 مریز کال د ثور په مسهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شو. داود جنبیز په خپل کتاب څلوري ساته چې افغانستان یې واړول کی سردار محمد داود خان سهار وو بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلی چې د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حافظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شاه نواستانی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو خو په تحمیلي شکل تر وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پوز کې نظامی افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلق دیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساته چې افغانستان یې واړو کتاب کې راغلی د کودتا امر ورکړل سوله پولی چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لواء د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د ثور ومه د پنځمه د سهار لس بجې او درش دقیقې دي چې ارکې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چانو له حرکت نه و خبر. په همدې حال کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکو د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ خو هغه په جواب کې وویل چې د ټانګونو د نه دی راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانګونو اوازونه اوریدل کیږي او د محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبیش په خپل کتاب څلوري ساته چې افغانستان یې واړو کې لیکي د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړی مرمۍ د ورځې ولس بجې ولګېد چې د ارګ او قلي وردو قومندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شاهنواز سنای چې هغه محل په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړی ټولې قومندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حمله امر ورکړل سو. ښاغلی تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې ولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودان ته داخل سول او وروسته ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت لا زندانه بهر کړل سول. کودتا چانو د هوایي ځواکونو قومندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د ثور ومه د پنځمه د ورځې ماښام او بجې به له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندۍ دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستۍ څلې ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواوو جګړن اسلام وطنجار داسې وویل
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد رستنی بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید او ټول دولتي قدرت ولسته لسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکنۍ حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه 14 ساعته یعنی د سور اتمې د سهار 8 بجو پورې دوام وکړ. بالاخره د سور په 8 سهار نږدې 15 بجې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له 12 غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا وبژل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زریدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د ده د کورنۍ د وژل سویو غړیو جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسېده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل سو. ترکای د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلق د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ و، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
سید رحمان نیازی ما وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ ده چې په هغې ورځې باندې د واک اخیستلو یا د واک ته د رسېدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده. متاسفانه
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سوه کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د طریقې وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اومه فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشأ شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري. همدا لاندې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. من دا نننۍ جنگ هماغه جنگ دی، اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د 1950 کال د سور د اومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق دیموکراتیک ګوند تحمیل سوې وه که نه، د چارو کارپوه غفور لیوالې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي. تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و، خو داسې وشو. اما هم چپی نه جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطي ښي اړخي دواړه د خپلو اعمالو مسئول دي.
د سور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلوه حکومت شاوخوا 14 کاله دوام وکړ او د سور په 8مه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل سوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د وسلو د تجارت له تړون نه د وتلو اعلان کړی دی. ټرمپ د وسلو په ملي ټولنه کې له وینا وروسته په یو متن لاسلیک وکړ او ویل چې دا تړون بیا نه تصدیقوي.
امریکایان څه باندې 390 میلیونه وسلې لري چې په ټوله نړۍ کې له ملکي وګړو سره د شته وسلو نیمایي برخه جوړوي. د دغه وسلو ډیری مالکان د وسلو د ملي ټولنې یا NRA غړي دي. د امریکا په سیاست کې د لابی یو پیاوړی ګروپ او د جمهور رئیس نږدې همکاره. جمهور رئیس ټرمپ د یو لیک په لاسلیک کولو د ملګرو ملتونو په تړون کې د امریکا د ګډون د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه.
زما حکومت به هیڅ وخت هم د ملګرو ملتونو د وسلو د تجارت معاهده تسوب نه کړي. هیله من یم تاسو خوښ اوسئ.
د ملګرو ملتونو د وسلو د تجارت معاهده په 2013 کال کې د باراک اوباما د حکومت پر مهال لاسلیک شوه، خو سنا هیڅ وخت تسویب نه کړه. دا معاهده نور هیوادونو ته د غیر اټومي وسلو انتقال تنظیموي او پر هغو کسانو فشار زیاتوي چې د وسلو په قاچاق سره بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. توماس کنفریمان په معاهده کې د امریکا مشر مرکچی و.
ایران،
شمالی کوریا او سوریه یوازینی درې هیوادونه وو چې په 2013 کال کې یادې معاهدې ته د نه رای ورکړه، او اوس امریکا د همدغو سرکشو رژیمونو سره په یوه کتار کې درېږي.
د امریکا د وسلو ملي ټولنه او نورې محافظه کارې ډلې فکر کوي چې د ملګرو ملتونو تړون د امریکایانو د وسلو د درلودلو قانوني حق زیانمنوي. ټرمپ د دې قرارداد پر ردولو سره غواړي وښيي چې د حکومت د وسلو د درلودلو حق تاییدوي، له هغه ځایه چې جمهور رئیس ټرمپ د 2020 کال په ټاکنو کې د بیا بری هڅه کوي. د ان آر ای ملاتړ ورته ډیر مهم دی. د ټرمپ دا پریکړه د نړیوالو تعهداتو څخه د هغه د وتلو وروستی مورد دی. نوموړی له دې وړاندې د پاریس د چاپیریال ساتنې له قرارداد او د ایران له اټومي قرارداد څخه وتلی دی.
دا
په نړۍ کې د امریکا رهبری او اعتبار نور هم کموي.
چارواکي وایي د چین او روسیې په ګډون د وسلو د 15 عمده صادرونکو څخه 12 د ملګرو ملتونو د وسلو قرارداد لاسلیک کړی نه دی، خو تر اوسه 6 هیوادونو لخوا تصویب شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، سریلانکایي قواوو د هیواد په ختیځه حوزه کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات شروع کړي دي. په کلیساګانو او هوټلونو کې د تیرې هفتې د برید نروسته د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره هڅې زیاتې شوې دي. د عملیاتو په ترڅ کې امنیتي مامورینو د 14 کسانو مړې موندلې دي چې شپږ تنه یې ماشومان دي. د راپور تفصیل رڼا نورستانی لولي.
د سریلانکا په ختیځ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د شپږو ماشومانو په شمول 14 تنه مړه شوي دي. د پولیسو په وینا په دغو کسانو کې مشکوک وسلوال او ملکیان هم شامل دي. دغه نښته سینتامارتو کې وروسته له هغه شوی چې امنیتي ځواکونه سیمې ته د چارنیزو عملیاتو په موخه ورغلي وو. د سریلانکا د ختیځ پوځ مشر تورن جنرال ارونا جایسکیرا وویل چې په نښته کې وسلوالو 3 ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي او ډزې کړي دي.
دوی خپلو ترهګریزو بریدونو ته دوام ورکوي، نو موږ هم خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوو. مونږ پوځیو، مونږ هغه خلک یو چې د خپل هیواد ساتنه کوو، مونږ وړتیا لرو.
د سریلانکا د یوې ورځپاڼې له رپورټ له مخې د عملیاتو وروسته د سریلانکا پوځ د نښتې له سیمې څخه یو شمېر مهمات، د اسلامي دولت یونیفورم او یوه بی پیلوټه الوتکه موندلې ده. په دغه هیواد کې امنیتي حالات تېره اونۍ په یو شمېر کلیساو او هوټلونو کې له هغو بریدونو وروسته خراب شو چې لږ تر لږه 359 کسان پکې ووژل شول او 500 نور ټپیان شول. د سریلانکا په 9 ځانمرګي بریدګرو کې چې د اتو هویت معلوم شوی، یوه ښځینه بریدګره وه چې د یو بل ځانمرګي بریدګر میرمن وه. د ښځې هغه مهال ځان او خپلو دوو ماشومانو ته چاودنه ورکړه چې د لومړنیو بریدونو وروسته پولیس یې د پلټون لپاره کور ته ورغلی وو.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر ویل دي چې د سولې په بهیر کې د میرمنو د اغیزمنې ونډې پرته ټینګه سوله نشي راتلی. د دفاع وزارت وایي د بادغیس، بالامرغاب ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو نه پاکه کړې ده. په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د غزن ضد واکسین کمپین بند شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو نوی وزیر چې بینظیر بوټو خپل دښمن ګاڼه، د کورنیو چارو د نوي وزیر اعجاز په ټاکنې باندې د هیواد د حکومت مخالف ګوند باندې نیوکه کړې دي. وسوالو یاغیانو د سوریې په شمال کې 12 عسکر وژل دي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.